السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسالې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې د پاکستان لوی درستیز او ظلبیا تور پورې کړی چې د پټکو نړیوالو ترهګرو په افغانستان کې پناځایونه جوړ کړي دي او د سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو حکومت بیا دا تورونه ردوي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. استرالیا تر دې دمه د 45,000 افغانانو د ویزو او پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا ته د ویزو او پناه غوښتنلیکونه سپارلې دي. استرالیایي رسنیو له هغې ډلې اس بي اس راپور ورکړی چې یوه ډله افغان فعالان په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړي چې رد شوې ویزې ومني. د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا یوازې 2,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی، خو فعالان وایي چې زرګونه دا ډول افغانان چې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی تر اوسه د پناه غوښتنې شرایطو ته نه دي منل شوي. د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي ایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپا د پارلمان یوې ناستې ته کړې. هغې خپلې دا خبرې بیا وروسته پر ټویټر شبکې هم خپرې کړې دي. ښاغلي رویټن ویلي له دغو ځینو زیانګالو افغانانو چې اروپایي ټولنې سره یې کار کړی آن ځینې وژل شوي هم دي. د راپورونو له مخې زرګونه له خطر سره مخ خلک لا هم په افغانستان کې پاتې دي او له هغو هیوادونو په تیره بیا اروپایي ټولنې او امریکا ګیلمن دي چې دوی سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. وسلواله غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخې ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې دا پیښه شوې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، یوازې دومره خبرې کړې چې د بریټ پاړه پلاتنه کوي. تر اوسه د بریټ انګیزه هم نه د معلومه او دا څرک هم نه ښکاري چې غلو له صرافه پیسې وړي او کنه. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په یو شمېر سیمو کې ورته جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې لیکلي چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان څلور بلاکونه یې څلورو بیلابیلو شرکتونو سره چې بهرني ونډوال هم لري په داوطلبۍ کې په قرارداد ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي که څه هم وایي چې په دغو قراردادونو کې شفافیت تامین شوی، خو د قانونو یو شمېر متخصصان بیا د طالبانو پر دغو پروسو نیوکې لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې د تر لږه اوو کسان وژلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې وژل شوي کسان په خپل موټر کې یو واده ته روان وو. پولیس وایي چې وژل شوي ټول ملکیان وو. په وژل شوو کې د یوې سیمه ییزې اتحادیې مشر هم شامل دی. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام به نن د کولمبیا او جامایکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې استرالیا 2-0 ډنمارک ته او انګلستان په پنالټي ضربو سره 4-2 نایجیریا ته ماتې ورکړه. د نجونو د فوټبال نړیوال جام د درویشتو لوبډلو د 2-3 لوبډلو په ګډون د جولای په 6مه پیل شوی دی. تر اوسه 14 لوبډلې د دغو لوبډلو لوبو حذفي پړاو ته تللي دي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د دغه جام کوربتوب کوي. د جام پایلوبه د اګست په 6مه ترسره کیږي. د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو وار بیا اندېښنه ښولې چې په افغان خاوره کې ترهګرو ځاله کړې او د سیمې امنیت یې خرابه کړی دی. جنرال سید عاصم منیر دا څرګندونې تېره ورځ پېښور ته په یو سفر کې کړې دي. پېښور او د خیبر پښتونخوا یو شمیر نورې سیمې په دې وروستیو کې د خونړیو حملو شاهدان وي. په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځي اډو باندې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. خو د طالبانو حکومت په کلکه رد کړی چې دا بریدونه له افغانستانه پلان شوي وي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید اسم منیر اندیښمن دی چې په پاکستان کې د افغان ادباو لخوا د خبره بریدونه د سیمې امنیت او سوله زیانمنوي. د منیر په حواله راغلی په پاکستان کې په ترګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمې سولې ثبات ته زیان رسوي او د موقت افغان حکومت لخوا د دوهې د سولې له تړون څخه انحراف دی. هغه دغه څرګندونې د دوشنبه پر ورځ په پېښور کې وی غونډې ته کړي. جنرال منیر چې د پېښور بالاحصار پوځي مرکز ته تللی و د وژل شوو پاکستاني پوځیانو په یاد غونډه کې له یو شمېر خلکو سره هم لیدلی. پاکستاني رسنیو او د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي د قبایلو له ځینو مشرانو سره په لیدنه کې عاصم منیر اندېښنه ښوولې چې د افغانستان په خاوره کې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې او نورې شبکې پټنځایونه لري. هغه ویلي پاکستان به د دغو تراګرو شبکو د له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې په ژوب کې پر پوځیانو باندې په برید کې افغان ادباه ښکېلو. په ژوب کې پر پوځیانو باندې برید د جولای په 12مه شوی و چې پکې لږ تر لږه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې وو وسلوال بریدګر یې هم وژلي. پاکستان په پرلپسې ډول د وسلوالو بریدګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارونې اندېښنه ښوولې ده. خو د دغو اندېښنو په ځواب کې طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ وسله والې ډلې ته د نورو پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له الجزیرې عربي ټلویزیون سره په مرکه کې چې دا ونه خبره شوه په دې اړه وویل
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولای شي هغه وخت وخت موږ سره شریکي کی.
سره له دې چې د طالبانو چارواکي ردوي چې د پاکستان مخالفه وسله والا ٹی ٹی پی یا نوری تراگری ڈلے افغانستان کے پٹنزیون لری خو در راپورن لمخی دے ٹی ٹی پی چو قمندانان او مشران دے پاکستان لخوا دے افغانستان پخاورا کی وجل شوی. په دې سربېره د طالبان حکومت د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو وار د خبرو لپاره منځګړیتوب هم وکړ چې یو موقتی اور باندې ترمنځ ټینګ شو. خو بیا له څه وخت وروسته مات او پر پاکستانی پوځیانو بریدونو زور واخیست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې د لوړو زده کړو په سیستم کې د اصلاحاتو او بدلون هڅې کړې دي. یادې شبکې تازه د طالبانو تعریف شوی پانتون په نوم په یو راپور کې دا څرګندونه کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل نوي راپور کې ادعا کړې چې طالبان په فکری جګړه کې ښکېل دي او د دوی په اند په یو اوږد تاریخي بهیر کې پر افغانستان تپل شوی او له همدې عمله یې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دوی د لوړو زده کړو په سیستم کې د سمون او نوښت په لټه کې دي. د طالبانو تعریف شوی پانتون په نوم دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی چې دا ډول ذهنیت له 2021 کال وروسته د لوړو زده کړو د بیا کتنې او سمون په موخه د چټکو او بنسټیزو بدلونونو اړتیا څرګندوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د لوړو زده کړو په نظام کې د اصلاحاتو او نوښت په لټه کې دي. د دې شبکې په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې نوې واکمنۍ لپاره راهیسې د دینی علومو د زده کړې په برخه کې د دینی مدرسو او نصاب د ودې لپاره د نویو بنسټونو بڼه بدله کړې ده. د راپور په دوام کې ویل شوی چې طالبان د خپل نظام د پیاوړتیا لپاره په دې هڅه کې دي چې د دین سالاري درسي پروګرامونه نه د وسیلې په توګه د استفادې او د غشان لزده کوونکو استادانو او کارکوونکو نه د څارنې له لارې خپل واکمني پراخه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په دې توګه هغه محدود ازادي چې له 2001 کال وروسته رامنځته شوې ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پوهنتونونو کې په چټکۍ سره له منځه تللې ده.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند می پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1500 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له